سلام ستړي وشي سهار مو په خیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو مو ښاګه لازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت پیران کې د افغانانو لپاره د پاسپورتونو بې رقمي کړی دي په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانی د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او پیران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورت بیا له $100 $50 تر ښکته شوې ده په خبرتیا کې راغلي چې اله دی وروسته پیران کې مشت افغانان کولای شي په نوي بیا خپل پاسپورتونه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت پروسته او څونه وکي په ځر هاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړی دي په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد لزنګړی استازي یرکین توکوموف سره کتل دي په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړې دي په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواو په افغانستان کې د پنګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستي وسیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دي که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نشته اړي کې ورسره پالي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي د کتنې په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښتي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی ټرمپ په روسي او اوکران ته د دفاعي وسلو ورکړې سره موافقه کړې او په روسي د نوو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپل اړیکو رغولو ته دوام ورکوي روبیو د آسیان په سرمشريزي کې له ماليزیي چارواکو سره هم کتلی او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی د آسیان سرمشريزي چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو له خوا جوړیږي موخی د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څېړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي روبیو د چهارشنبه پورز پر خپل ایکس پانی ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو د شوټر پریس خبرې اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي ایټالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي تیر اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولې یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده او روسي نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بیپلو ټالوتوکو توغندې وبریدونه کړي اوکراین چارواکي وایي د بیپلو ټالوتوکو پاتشونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي اوکراین یو ځل بیا د روسي د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید دا هیواد پرېږدي دا چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېمه هیوادونو ته یې څومره کتنه دي وړاندې به دفاع پر پور کې وایي لدی سربیره دا به هم را سرواری چه ملگر ملتونو لطفو رزو چوبتیا و روستا دا روسی لخوا دا طالبان و دا رسلیت بجندل پالخ بل موقف رو خانه کرو چه دا دوی موقف چده بیره به هم رکا چون سیاده درو خوست به هم ورشو چه دا گرمه پزیتی دو سره دا یخ فابریکو کی خلبو دا کار زمینه برابر شوه
موږ سره بیل کارخانه کې دلته ته نه لمپر وي او د کارخانې نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ ته نورو ته نفقه رسېږي
وړاندې به په دې اړه هم دلته جزئیات ولرو چې اتڼ د افغانستان ملي ګډه وه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي چې په جرمني کې افغان کډوال د پرانه د ملي ګټا د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په دې اړه به هم د تجهیزاتو لرو نور مقالې به مشته متیا وګورم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې درسره محمود سیا منصوری دی په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وای د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړ شوی دی چې په 45 ورځو کې د نن باید دغه هیواد پریږدي دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی ځینې بیا دا یې هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخکې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی نور جزئیات د سنا ککړ په دې راپور کې اورو
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوې چې د 45 ورځو دننه باید له دغه هیواد ووځي له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یو ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پریږدي دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وای ووځي که تر 45 ورځو نه ووځي قانوني چلند به درسره وشي هیڅ معلوم نه دی دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی ټول ثبت دي ډیر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر څلور کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې دی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول دا یو ډیر وحشتناک حالت دی لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 45 ورځو کې د هیواد پریږدي دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښت افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دېرشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل دولس نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام هم تر سقوط وروسته زرګون افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخوانی دولتي کارکونکو ورته پناه یوړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10,000 ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هېواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه ازادي راډیو نوري ملګری ملتونه وايي د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوړخیزه مسله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمېر پوهان وايي چې د رسمیت پیژندل ډېر د روسي او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کولو په معنی دی او افغانستان لپاره به منفي پایله ولري. نور تفصيل په دې راپور کې
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسي دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجارک پرون د جولای په 8 په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله.
issue of recognition
the way the rasmit pejandulo masala do arkhiza da che chuk yow bal par rasmit pejani zamug la par zamug kar pa afghanistan ki damniyat shura da dastur tadbiq de aw la badun prata ba dawam bolari روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 مې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 14 مې په دیاړه محتاطانه خبرګونو خو دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټل دي. په خواني افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتوالی راغلی د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونلري بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کړي. ما په هانت کته هم طالبان نو د کوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د قالیو پیاوړی مملکت او پرسمت لو پیژنده او تر دې راه ده پولیس ته پرسمت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه ساقط مرحوم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګری د ارخه پاندېښنه کې ده، یعنی د داعش او القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیواله ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واکه طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر رهیبۃ الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او ټول هیوادونو حقوق دي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د حکم د افغان ښځو انجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لوري یو لوی ګام بللی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خوځو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرګلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګه مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټ انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارټاید باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ودایي کړي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلوالې جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې د غپریکړې ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستې پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل چې څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخانيسي
یا
هرچند که اجرای این
حکم که هم د حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پرېکړه ده چې نړۍ ته یادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي، او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې ښایي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسې موږ خاګل ساده رادیو نوري اوس کولای شئ موږ پروګرامونه خبرونه تاسې رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسې رادیو پر وې پانا چې پته تاسې رادیو .com دلته مندلای شئ او موږ خبرونه په څلرش سات اوریدلای شئ. همدارنګه کولای شئ چې موږ په ټولنیزو پانو فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انستګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سشنبې په مخام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ خودلا او د دغه ملي نڅا پالل دي. د دغه پروګرامونو یو شمېر ګډون کوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د اتڼ په ملي ساز پیل کیږي.
د جرمنی په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام. دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای په 8 په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتڼ لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیا وردک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتنده هغوی تا وخیو تشویقی کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډون کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي، سپو وادونو کې، سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. د خبر زمرد د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دا لړۍ دوامدار اوسه سي.
اتن د افغانستان ملي نڅا د چل ډيري اوګدي مديره هيسه دغه هیوا د خلکو د کلتور یا برخه ګرځیدلې ده. کته هم د طالبان حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې ده، خو مخ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مغوږی پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولې. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کیږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو ترڅنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه به الله هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غلاساتای رادیو نو ری اوس کولای شئ زموږ پروګرامونه تاسو د رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وی پانه موندل شئ او په تاسو رادیو ډاٹ کام د هالتہ لار شئ زموږ ځانګړي اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او زموږ پرونی په کې څلور ساتو اوري. د دې سربېره پر ټولنیزو پانو لکه فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، همدارنګ واتس اپ ګروپونو، انستګرام او د ټلګرام په چینلونو هم زموږ پورونه اوریدلې کتلې او لوستلې شي. اوس هم ورځو خوست ولایت د نور سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرې دو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلک ته خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د کارخونی کڅه هم وړید، خو بیا هم په هر وړه کارخونه کې شاوخوا شلو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د شې له داخله لري څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړي، خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرې دو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړي او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کاله کېږي، نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دای ډېر خروندای ځکه دای مو کارخانه چې د سیزنی دو په سیزن کې خیا خو وځي. موږ سره بیلن کارخانه کې دلته ته نه نه پروي او د کارخانه نه بهر چې دی حالت تقریبا لاس پنځه سوینه تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ د نور ته نه پکا رسیدي دلته.
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونه په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي، د ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کال کېږي زدل تا کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نه پردا او ډیر کپی دا مونږ ته کپی کار کوي، دومره کپی گزاره روانه ده. پروپا کې د خلکو نه مونږ داخله چې دل د کارخانه شرکتونو جوړ کې او ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدران او منګلو پلوری کې یو شمیر سړی سیمیلری چې خلک یې ژمنه واوري ذخیره کوي او بیا د خرڅانه لپاره کلی او خارون توړي. خود یې خود کارخونه مالکان وایي واوره ډیره نه پیدا کیږي، نو ډیره خلک هم دې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ساتارخان وایي
واوره دا ډیره نه پیدا کیږي، یوازې موټری وی هغه دار محدود ځایونه کې یخ چې په هر ځای کې پیدا کیږي، هر ځای کې غوي
بلوری ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لښته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټ سربیره خپل هوادوالو ته دایمي کاری زمینی برابری کی. د صنعت او سوداګری اداره یو استاذ عبدالله عابد ویل
پنګوال کلای شي چې خپل فابریکی پورا ماشینری به ګمرکا سل په صد ګمرک دته مکیږي د فابریکې پر چ کوم خو مواد وروړي ا خو مواد کې څلور فیصد تحبیب پتر چې یو فیصد ګمرک پی غنه وخستل کی کی دغه جواز په اساس د کرای شي چې تجارتی پاسپورت د ته په کومه مده کې هم توضیح شي. او وی وبله خګړې دادو چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکول کیږي. صنعتي برېښنا شپږ اشاریه پنځه افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونې فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي، عموماً خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي، خو په وروستیو